په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او رېدې ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې صف خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وايي پرون شنبه د سپین بولډک او تور خمل لارې له 440 زیات کورنۍ افغانستان ته استنې شوې دي. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د رسنیدونکو د ثبت او تثبیت کمیټو د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې درې کورنۍ بیګا د پکتیکا د انګور اډې له لارې خپل هیواد ته ستنې کړې شوې دي. اجانس په وینا په تېرو 28 ورځو کې د پکتیا ولایت د خرلاسي له لارې هم درې کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. له پاکستان د بې اسناده افغانانو د لیز اخراج د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې ګلاندی شوې ده. نړیوالو ادارو ویلي تر اوسه تر 4000 ډیر افغانان له وبخیله 4000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطن بایوا ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې ښیلي چې میرمن اوتون بایوا دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړي دي. د دې وزارت په حواله میرمن اوتون بایوا ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د راستنېدونکو افغانانو او د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره د 1.5 میلیارد افغانیو په ارزښت د اضافي مرستې مالی مرستې خبر ورکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري ازادي راډیو ته ویلي تر ډېره له پاکستانه بې اسناده افغانان په بد وضعیت کې افغانستان ته ستنول کېږي چې دوی په دې هېواد کې نه سر پناه لري او نه هم کاري فرصتونه. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اتسگزی ادعا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې د قیل عناصر چې د په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. نوموړي چې په دې اړه پرون په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت دا مسله جدي نه بولي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اتسگزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورسپارلو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لست لوړاندې د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل شوی. خو د په وینا د افغانستان اوسنیو واکمنانو تر اوسه ورته مثبت ثواب نه دی ویلی. اسرائیل نن یکشنبه د مقت اوربند له پایته رسیدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړې وروسته له هغې پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د اوو ورځني اوربند مهلت له پایته رسیدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د برګ ژوبلې په باب اندېښنې را ولاړې کړې دي. حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي له 15200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوي ښار کې وژل شوي، خو دغه شمیرې خپلواکو سرچینو تر اوسه نه دي تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي یوازې پرون شنبه د غزې په شمال کې په دوو پیښو کې لږ تر لږه د 160 فلسطینیانو د وژل کېدو راپور ورسېدلی دی. د ایتوپیا سیمه ایز چارواکو پرون شنبه وویل یوې وسلوالې ډلې د دې هېواد په یوه ګڼ مېشتې سیمه کې زیات ملکیان وژلي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تر دې 1 ورځې مخکې د حکومت او د اورومو د ازادۍ پوځ په نوم ډلې ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د اورومو د ازادۍ پوځ یا OLH اډیس ابابا یوه ترهګره ډله ګڼي. د اورومو د ازادۍ له جبهې تر جلا کېدو وروسته د 2013 میلادي کال رئیس د حکومت په وړاندې جګړه پیل کړې ده. د ازادۍ پوز وروسته له هغې د ازادۍ له جبهې جلا شو چې دغه جبهې خپله وسله پر ځمکه کېښوده او له جګړې لاس واخیست. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې که افغانان غواړي په پاکستان کې اوسي او کار وکړي نو باید د هېواد ته په ویزې ورشي.
دوی زموږ وروڼه دي، یو اسلامي هېواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسو غواړئ زموږ په هېواد کې پاتې شئ، زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو.
د بلوچستان له د اطلاعاتو سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي. په دې اړه به چې پاکستانی چارواکي پر افغان طالبانو د تورونو په دغې لړۍ سره لې چې له یوې مودې راهیسې ډېره تېزه کړې څه غواړي لاسته راوړي، د امنیتي او سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه وکړو. غزنی ته له پاکستان نوې وستنه شوې کورنۍ د ژوند له بدو شرایطو سر ټکوي.
چا دروازې ته ودرېږم په ځوان باندې سوال وکړم، بله لار نه در پته، یا به د عیالو په ځان سوال کوم، یا به دا کوچنیان خرڅومه.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي. او نن د دسمبر 3 د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو وضعیت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. یو شمېر معلولین د ژوند لپاره د محدودو امکاناتو تر څنګ د معلولینو په تړاو د ټولنیز ذهنیت نه جوړېدا بل ستونزه بولي.
خیر د کتو فزیکی شکل کې نشه کولای، ولی په نورو برخو کې کولای شي چې وظیفه ترسره کړي، کار وکړي، زحمت وباسي، لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په پاکستان کې د قانوني میشتېدو او سوداګرۍ لپاره افغانان اړ دي چې د هیواد ته په ویزو ورشي. سرپرست بوکتی له دنیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې، پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو پاتې کېدل ناممکن وبلل. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری له پاکستان د افغان کډوالو اخراج یوه پیچلې مسله بللې او ویلې دي اړتیا وه چې سرپرست حکومت په دې اړه له ټولو لورو سره مشوره کړې وای. جزئیات د امید زهیر مل پرپورټ کې.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج له دوام سره هم مهاله د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي ویلي افغانانو ته پکار ده چې په پاکستان کې د اوسېدو او سوداګرۍ لپاره د دې هیواد ویزی واخلي. بوکټي له دانیو سره مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي دا امکان نه لري چې له قانوني لارې راتلو پرته دوی ته د اوسېدو اجازه ورکړل شي.
دوی زموږ وروڼه دي، یو اسلامي هیواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسو غواړئ زموږ په هیواد کې پاتې سئ زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو. که تاسو غواړئ تجارت وکړي او یا هم غواړئ دلته اوسېږي ښه راغلئ. خو دا نسي کېدای چې زموږ پر دیوالونو راواوړي او موږ درته د میلمه حیثیت درکړو.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل تر اوسه له 400,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. هغه تیره اونۍ ویلي و چې تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان ته د ده له قوله د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ بشپړه شي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری پرون په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ستونزمنه او پیچلې مسأله وبلله. هغه زیاته کړه سمه ده چې له سرپرست حکومت سره د قانون د عملي کېدو واک شته، خو د ده له قوله د قانون د عملي کېدو لپاره بیلابیلې لارې شته او اړتیا وه چې دوی په دې اړه لټولو لوریو سره مشوره کړې وای.
زما له انده دا به غوره وای چې سرپرست حکومت له ټولنې، سیاسي ګوندونو، اغېزمنو او بشري حقونو اړوند لوریو سره مشوره کړې وه او بیا یې عملي کړې وه. شاید یوه غوره تګلاره به عملي شوې وای.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د پاکستان تر سترې محکمې هم رسیدلې او د جمعې په ورځ سترې محکمې په غونډه کې د دې محکمې یوې قاضي عائشه ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دا هیواد مکلف دی چې دا کنوانسیونونه رعایت کړي. سترې محکمې د پاکستان سرپرست حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوې هم استولې دي. بلخوا بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو لړۍ هم روانه ده او د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ یوازې پرون د سپین بولدک او تورخم له لارې له 3,000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي.
و مورد چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا ویلي په پاکستان کې د قانوني میشتېدو او سوداګرۍ لپاره افغانان اړ دي چې د هیواد ویزې واخلي. په عین حال کې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر د طالبانو حکومت له پاکستان سره په دوګونی لوبه تورن کړی دی. جان اتسکزی پرون په بلوچستان کې رسنیو ته وویل د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي دې مسلې ته ډیر پام نه دی کړی. په عین حال کې مخکې په راپور کې مو هم واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په طالبانو انتخاب کړی چې وخت له رسېدو وروسته هم د یو حکومت په څیر نه بلکې د یوې ډلې په توګه چلند کوي. هغه پرون رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې که طالبان غواړي په رسمیت وپېژندل شي نو باید د یو حکومت او یا ریاست په توګه په ټولو برخو کې رامنځته شي. زرداری ویلي د طالبانو حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وبولي. په عین حال کې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخ ته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د دې موضوع د لا څېړلو لپاره همدا شیبه له سویډن د امنیتي او سیاسي چارو پوه احمد خان اندر هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. اندر صاحب خبرونه ته راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو تاسو د رادیو ټول او تاسو وړاندې کوم.
اندر صاحب پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې پر افغان طالبانو د تورونو لړۍ ډېره تیزه کړې ده. دوی په مختلفو بهانو یا پلمو تورن کړي او ویلي دي چې هماغه پخوانی تور ډېر تکراروي چې د پاکستان دښمن ته چې تحریک طالبان پاکستان دی دوی وایي چې په خپله خاوره کې پناه ورکړي او هغوی هم له هغه هېواده پر پاکستان حملې کوي او نه غواړي چې دوی ورتسلیم کړي. دغه راز د طالبانو په افغان کډوالو باندې هم پاکستاني چارواکو دغه کړۍ ډېره تنګه کړې ده. پاکستان څه غواړي لاسته راوړي؟
مننه کوم. پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي. کمیشن کاری کولې پردی پروژې زموږ هیواد کې امریکا ولې او بیا په مجاهدینو هم دوی جواری وهلې و. مجاهدین یو څه کار ټوک افغانستان وران کې خو په طالبانو باندې دوی ډیر فکر کوي فوکس کوي چې نور به د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د مدنونو سره ته د دوی په لاس کې وي. هر څه چې دوی وټوي هغه به طالبان مخکې وړي. خو هغه خوبونه دوی په اوبو کې لاوسول. اوس چې دوی اقتصاد هم خراب ده امنیتي وضعیت هم خراب ده. دوی ډیر په ظالمانه توګه افغان مهاجرین یا افغان کډوال هم د خپل هیواد ویسل او باسي. دا هغه بهانې دي چې دوی د افغانستان جوړک نه غواړي. په افغانستان کې هغه سرتاسري نسبي امنیت چې راغلی د دې غوښتونکي نه دي او کوشش کوي چې بیا یو ځل په افغانستان کې جګړې راولي. تاسو ګوري چې دوی په تیرو کلونو کې دوی حتی کله چې زه افسر هم په ننګرهار کې دوی فرقې راغلي جنګېدلې مستقیما د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. په افغانستان کې افغانان په جګړو سره اخته کړي دي. اوس چې دغه خوبونه نشته تومتونه او بوتلونه لګوي په داسې حال کې چې دوی ډېر یو قوي وسوال پوز امنیتي ګانونه قوي استخبارات قوي پولیس لري. د خپل هیواد امنیت او د خلکو امنیت باید وساتي او اغزن تیر سیمه هم د ډیورند په کرګړنه کرخه تیر کړه ده. دوی هیڅ نو بهانه نور نشي پیدا کوي د افغانستان پرمختګ نه مني. په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي.
انتر صاحب دغه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې دغه تور پورې کړی دی یا دغه ادعا کړی دی چې طالبان دوه لوبه مخته وړي د پاکستان له حکومت سره، اشاره هم همغه د ده په وینا هغو عناصرو ته ده چې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده، له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. دغه تور په تیرو 10 کلونو کې په پخوانی جمهوری نظام کې د افغانستان چارواکو په کراتو حتی د هغوی نړیوالو ملاتړو هم پر پاکستان لګولی وو او له پاکستان یې غوښتي وو چې باید هغه عناصر چې په افغانستان کې جنګیږي او دوی ورته پناه ورکړې ده باید له خپلې خاورې وباسي. آیا هماغه لوبه بیا تکرارېږي او تکرار شوې ده دغومره موده کې؟
زه فکر کوم پاکستان کوشش کوي چې هغه پلانونه چې ستراتیژي چې د افغانستان په اړه درلودل پخوا هغه بیا هم په مخ بوزي ځکه دوی د هر حکومت سره دښمنی کړې ده. مجاهدین د دوی په هیواد کې وو، کمپونه وو، تمرین ځایونه وو، له غجې نه اکمالېدل. همداسې طالبان عملته وو، خو دوی به حکومت زموږ پخواني حکومتونو ته ویلي چې نه خدای دې نه کړي زه داسې هم نشته.
یعنی هغه څه همکاري چې باید لازمه وایي له پخواني حکومت سره د پاکستان حکومتونو کړې ده.
هیڅ حکومت سره نه کړی او د هیڅ افغان دوست نشي کېدلی. دوی زموږ د جغرافیې دښمنان دي، هر حکومت ته بهانې لټوي. دا اوس چې د افغانستان وضعیت یو څه پخې کېدو ده، د واخان لاره جوړېږي، اړیکې سمېږي نور هېوادو سره، په کور دننه کې پروژې روانې. تاسو به خبر یاست چې د پاکستان حکومت په زغرده د افغانستان اوسنی حکومت ته ویلو چې د قشتپې پروژه باید ودروي. دوی د افغانستان د پرمختګ سره، د امنیت سره دښمني لري، زموږ د خاورې سره دښمني لري. دوی ټول دروغ وایي، استخباراتي لوبي مخ بیایي. دغه ډلې ټپلې ټولې پاکستان کې جوړ شوي دي. دوی استخبارات یې رهبري کوي او کومې حملې چې کوي هغه په پښتني سیمو کې کوي.
اندر صاحب که پراته وای چې لدغه تیرو څه باندې څلور لسیزو جګړو او دا چې په افغانستان کې څه لوبې وشولې، ګاونډیو څه وکړل، سیمیزو هیوادونو څه وکړل، نړیوالو څه وکړل، آیا افغانانو بالاخره یو درس واخیست چې نور باید د دغسې څرګندونو یا نورو ښکار نشي؟
ښه، په دې وخت کې په افغانستان کې چې جګړې وې، د زمونږ ټولو ګاونډیو زبر ځواکونو دلته خپل اجنډان هم روزلي دي، ډېر استخباراتي لوبې هم کړي دي. موږ نه شو ویلی چې ډېر ژر به افغانان له داسې یو حالت راشي چې هغه به کاملا د پردیو د استخباراتو د ځینو کړیو د غلامي نه خلاص شي. ځکه چې موږ ګورو اوس هم په بهر کې ځینې کړي ګرځي را ګرځي، کوشش کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسېږي. خو په پوره باور سره ویلی شم چې په افغانستان کې نور د جګړې راتګ باید ونه منل شي او افغانان باید د خپلو ګاونډیو پوغو خرابو مخو چې تل ورسره لوبولې دي پوه شي او نور د خپل هیواد د بیا رغونې په فکر کې شي. کنی دا ځل به داسې جګړه وي چې زموږ سره به دغه ګاونډیان هم سوځېږي. تاسو خبرې چې د 15 میلیارد سلاح د امریکایي وسله طالبان ته پاتې ده او افغانستان اوس هغه حالت کې نه ده چې دوی ونه شي کولی د خپل هیواد دفاع ونه کړي. دغه هیوادو لکه پاکستان یا تاجکستان یا ایران چې کله کله ګوتنډنې کوي، پاکستان که کوشش کوي چې د دوی په هیواد کې اقتصاد ښه شي او امنیت هم شي، باید پخوانی ستراتیژي ته بدلون ورکړي او د افغانانو سره د یو ښه ګاونډي په توګه مخکې راشي.
مننه کور ودان د امنیتي او سیاسي چارو پو احمد خان اندړو چې د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو د وروستۍ څرګندونو په باب یې خپل نظر را سره شریکاو. پاکستاني چارواکو یو ځل بیا پر افغان طالبانو انتقاد کړی چې د دوی غوښتنې نه پوره کوي او په همدې خاطر دوی پر افغان کډوالو باندې فشار راوستی او وایي چې باید په هغه هیواد کې د اوسېدو لپاره ویزې واخلي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګوناسي ما شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو شخ چارواکو تر رسیدي خپل استونزې بیان کړي.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کورشته
دي. د واتس اپ شمیره 00 422 112 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 422 112 145.
او سم یو نړیواله موضوع، اسرائیل نن یک شنبه د موقت اوربند لپاره تر رسیدو وروسته د دریمې ورځې لپاره په غزه کې یو شمېر اهداف په نښه کړی دي. د اسرائیل پوز د غزې تر ټولو لوی سیمه خان یونس کې له خلکو غوښتي دي چې نورو سیمو ته کډه شي.
د اسرائیل پاوز د غزې تر ټولو لوی ولسوالۍ خان یونس او د هغې په شاوخوا کې له میشتو خلکو وغوښتل چې نورو سیمو ته ووځي. اسرائیل خپل پوځي عملیات د غزې جنوب ته وغځول او وایي هلته د حماس افراطي ډلې ګڼ رهبران پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تیره شپه او نن هم د غزې له خان یونس سیمې او له جنوبي شهر رفح د سختو بمباریو راپورونه ورکول سوي دي. دغه بمباری د غزې د شمال په ځینو برخو کې هم سوي چې د اسرائیل په هوایی او ځکنوي عملیاتو کې زیات تمرکز ور باندې سوي دی. وروسته له هغې چې د دوی میاشتنۍ جګړې په پیل کې اسرائیل د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز وکړ، د دغه ځای له اوسېدونکو یې له شمال څخه د وتلو امر وکړ. زیات وګړي اړ شول چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د غزې جنوبي برخو ته ولاړ سي او هلته پناه واخلي. په اصل کې چې نن د درېیمې ورځې لپاره په غزه کې جګړه بیا پیل سوې، د بل لنډمهاله اوربند پر سر د مذاکرو هیلې مړاوې سوي دي. د ورځني اوربند پر مهال چې تیره جمعه مهلت پای ته ورسېد، له غزې د اسرائیل او نورو هیوادونو د لسګونو یرغمل سویو خلاصون ته زمینه برابره سوه او په بدل کې د فلسطین لسګونه بندیان خوشی سول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره شپه په خپل وینا کې وویل تر هغوی چې د دوی ټول اهداف ترلاسه سوي نه وي جګړه به روانه وي، او د پوینا تر هغوی چې مځکني عملیات ونیسي د دغو اهدافو ترلاسه کول ناممکن دي. حماس ډلې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګه هوایی او ځکني عملیات وکړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا پر غزې تړانګه د اسرائیل د حملو له پایله څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل سوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 3 د معلولینو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې هم ډېر معلولین د ژوند له سختو شرایطو سر ټکوي. په افغانستان کې د معلولینو د ژوند او اوسنی وضعیت په باب مو په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
نن د دسمبر 3 د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین وایي دوی تل له پامه غورځول شوي، خو په وروستیو دو کلونو کې د دوی ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یو تن معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې دی مخکې د غاښونو ډاکټر و، خو په کابل ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله یې دواړه پښې پرې شوې. هغه وویل تیر کال یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزارت څخه معاشونه ترلاسه کول، خو سږ کال یې نوم د هغو کسانو په نوم لاړ کېدی چې د معاش وړ نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل کار ورته ستونزمن دی او هیڅوک یې په دنده نه ګماري.
فقط هم وخت کې ما اونجا مراجعه
کله چې زه هلته لاړم دوی وویل چې موږ یو سروي وکړه، مګر د سروي وروسته تاسو وړ نه، په دې وروستیو کې ما غوښتل چې په یو شخصي کلینیک کې کار وکړم، مګر دوی داسې څوک غواړي چې روغ وي. زموږ مسلک داسې دی چې یو ناروغ په وړاندې باید ودرېدل او مقاومت ولرو.
په همدې حال کې یو بل معلول شفیق الله د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
معلولینو ته هیڅ پام نه کیږي. په تیر حکومت کې زموږ معاش 15,000 و، اوس 3,000 ته راټیټ شوی دی، 2,000 کم شو. له حکومت څخه هیله لرو چې موږ ته کار راکړي څو د خپلو کورنیو پالنه
وکړو. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی نور احمد میازاده چې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی وایي چې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې یې زده کړې کړې دي. ښاغلی میازاده وایي په لومړي سر کې ډېر معلولین د بشري حقونو د کنوانسیون او کورنیو قوانینو له مخې پر خپلو حقونو نه پوهېږي او دا لویه ستونزه ده، او په دویم ګام کې د معلولیت لرونکو وګړو په تړاو ټولنیز ذهنیت نه دی جوړ شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
معلول لپاره ذهنیت سازی وکړي، باید ډاډ ګیرنه ورته ورکړي چې نه داسې نه ده چې ته معلول شوې ته اوس موږ سره وظیفه مخته نه شې وړلی، ته معلول یې، ته ذهن روغ ده، ته کولای شې چې موږ سره که په فزیکي شکل نه وي په روحي شکل په نور معنوي شکل باندې په یو اداره کې د مثلا د مدیریت په برخه کې ته مخته لاړ شې، داسې نور وظایف مخته ویسې. خیر ده که ته فزیکي شکل کې نه شې کولای، ولې په نورو برخو کې کولای شې چې وظیفه تر سره کې کارو کې زحمت وباسي لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر. نو بعد وختانه داسې به دا معلول رخصتیږي په ډېرې ناهیلۍ شکل باندې چې ته ځه ته نور نشي کولای چې موږ ته وظیفه وکړې دنده تر سره کې.
په همدې حال کې یو شمېر معلولین وایي د کاري ستونزو سربېره زده کړو او نورو اسانتیاوو ته د نه لاسرسي تر څنګ ټولنیزې ننګونې لکه د دوی کمزوري، رانډه کانه او پانډ بلل د دوی پر روحیه منفي اغېز کوي. په کابل کې د معلولیت محدودیت نه د شورا مشر سید محمد صابر وایي د طالبانو حکومت باید په دولتي او خصوصي سکتور کې د معلولینو د زده کړې، روغتیا او کارموندنې لپاره پلانونه ولري.
باید نور امتیازات هم ورکړل شي، لکه په صحي برخه کې، لکه په تعلیمي برخه کې، لکه د کار په برخه کې. څوک چې معلولیت لرونکي وګړي کارت لري، باید هر چیرته د دوی خاص امتیازات په نظر کې ونیول شي او حق اولیت معلولیت لرونکو وګړو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه وایي دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه کسان له بېلابېلو جسمي معلولیتونو کړیږي. یاده کمیټه وایي په افغانستان کې په اوو مرکزونو کې د فزیکي بیا رغونې د پروګرام په پیلولو سره هر کال له 200,000 کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویاند پرویز احمد فیضی ازادي رادیو ته وویل
برنامه بازدوانی فیزیکی کمیته
هر میاشت د دې پروګرام د پلي کولو لپاره یو شمېر معلولیت لرونکي کسان استخداموي. اوسمهال د 855 کارکوونکو څخه 346 هغه معلولین دي چې زموږ د کاري ځواک 80% جوړوي، چې د معاش په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
د حقوق منظم خانواده های خود را نیز حمایت مالی میکنند.
هغه زیاتوي د دې ترڅنګ سور صلیب د معلولینو د بیا یوځای کېدو په موخه د ښوونیزو پروګرامونو او د ورزشي پروګرامونو په برخه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معلولین وایي دا مرستې کافي نه دي او د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لخوا د معاشونو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د کړنلارې له مخې چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال چمتو شوې وه، هر کال له فزیکي پلوه معلولینو ته 60,000 او جزوي معلولینو ته 1,500 افغانۍ مرستې ورکول کېدې. خو د دغه معلولینو د خبرو مخې اوس د مرستو کچه 6,500 او 8,000 ته راټیټه شوې ده. ومغوښتل چې د معلولینو د ستونزو د معاش په ورکړه کې د ځنډ او د معلولینو د نغدي امتیازاتو د کموالي په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت له ویاند مفتي فیصل سره خبرې وکړو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پرېکړې پر بنسټ له 1992 کال راهیسې هر کال د ډسمبر 3 د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي. د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې د نومولو موخه د معلولیت اړوند مسلو په اړه د عامه پوهاوی لوړول او د معلولیت لرونکو اشخاصو د وقار، حقونو او هوساینې ملاتړ کول دي. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د دې ورځې شعار د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د دوامداره پراختیايي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار کول دي.
د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو د شرایطو په باب واورېدل. غزنی ته له پاکستانه نوې وستنه شوې کورنۍ بیا د ژوند له ډېرو بدو شرایطو سره ټکر کوي. دغه کورنۍ وایي تر اوسه ورسره هیڅ لوري مرسته نه ده کړې. په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه کې اوومه ورځ اونیزه خبرونه مه هیروئ.
دا غزنی شهر اړوند په پښتون آباد سیمه کې په یو کور کې د یوې خونې مخ ته څلور نجونې او دوه واړه هلکان ولاړ دي. د دې د یخلا ملخ په لور لاسونو تور پکې شاوخوا 50 کلن بسم الله دغه ماشومانو پلار دی. د وای له پاکستانه د کډوالو پر روان بهر کې غزنی ته راغلی، خو له ځان سره یې هیڅ هم نه دی راوړي. دای له سختې نیستۍ څخه سر ټکوي.
موږ څه وکړو؟ یا مجبور یم دور بخرسوم، یا مجبور یم پانسې کوم به ځان بجنه خلاصوم. چیرې زه ولاړ بیرته پاکستان ته ولاړ سم؟ زه وکم
بسم الله وای. تر اوسه پورې ورسره دلته د یو غران مرستنه د سوې سختې نیستۍ په سر اخیستی یو. دومره څه نه لرو چې یا یې په خپله وخورم او یا یې د عیال په خوله کې ور واچوم.
چې چا دروازې ته ودرېږم په ځوان باندې سوال وکړم، بله لار نه در پته. یا به د عیال په ځان سوال کوم، یا به دا کوچنیان خرڅومه، یا به مجبور یم زه خپله خودکشه کوم. بل یو شی په خدای قسم کړم، نه پټی لرم نه سرای لرم، یو شی نه لرم.
دا بسم الله مېرمنه بیا د هغه دغه کار اندېښمنه کړې ده. وایي حسینه چې میړه لور ورڅخه وپلوري. دا وایي د طالبانو حکومت او یا هم رستندوی ټولنې دی ورسره مرسته وکړي چې دا زړه ټوټه ورڅخه جلا نسی، خو خلک د مجبورۍ له امله هر کار کوي.
دا خپل عیال سړی څنګه ته خدمت ما کښنه انجن کښنه دې نه تر وزه غوڼه دا خو نه ډېر مجبوري څنګه دا کار کوي. ماسان خپل د دغه انجلی ما غدا دا فلوس کښنه دې سبقونه ویلې دا په درس سبقونه یې پاتې سولم. بس موږ له خپل سره خوښ تسلم مسته یو مکان سره ته وکی
که د بسم الله کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هغه کډوال چې له تورخم او ویش څخه پرته په نورو لارو تر ډیورنډ کرښې راوړي له هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل ازادۍ راډیو ته وویل یوازې په تورخم او ویش کې کډوالو ته د IOM او یا UNHCR فورمونه ورکول کیږي او دلته بیا مرسته ورسره کیږي،
ځکه یو شمیر کډوال د هیواد په غیر رسمي باډرو باندې رسمي باډرونه دوه لرم، یو بولدک ته او یو دغه د تورخم ده. نو دلته په ډیر شمیر باندې مهاجر را روان دي او په غیر رسمي باډرونو باندې هم چې کیږي راستنیږي، چې هغه د IOM او یا هم د UNHCR پرم نه لري، او مهاجرینو ریاست هغه په غیر رسمي جدول کې سمو ورته جوړ کړی د پیغه کې.
بسم الله په غزنی کې له پاکستان څخه د راتلونکو کډوالو په لنډمهاله پنډغالي کې نه، بلکې له خپل یات کسیزې کورنۍ سره یو ځای د ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د یو ځایي اوسیدونکو په یو ځانګړې سوې خونه کې ژوند کوي.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره او وی بلې و مې ورستمو هر کله کوم دا ونې ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه پخوا مړې شوې نجومې څوډان وینې کړي. له ناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی وارزم کې ته پیغام را رسوله. لدی هم خبرېږي چې پنجاب کوزو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو پخوانی مشر سره د یو افغان له جنجاله هم خبرېږي، او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمان له ناندریو تر څنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د تېرو اونۍ د مسایلو تاوده ټکی. نوې ډیلي کې د افغان سفارت له تړل کېدو سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامون ضیا او همکاران یې له سفارته وتلي، خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جان کنسولا از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان بعد گفته شد خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه.
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پایتی جمهوریت سفارت پا غانیس پا هند که خپل ماموریت پای تر سواله ده حقا بند شوه ده.
دو وقت هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې دی په سفارت کې، دا اوس ما خبرې شروع کړې دوه دقیقې مخکې دی په سفارت کې، سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل. طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې، لس نورې فعالو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سوه څلوېښت دی موږ خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلا دپاره د تونل او ګالري کارونه چې تاسو مشاهده کړ و اته نوي فیصده کار شوی، کانکریټیزي به ډېره زر خلاصه شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدي امریکا کې تر اوسه اویا زره ډالر راټول کړي او د سفر موضع یې برېټانیا ته هم په پښو دي.
نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
دا خبره هر چېرته کوله چې کېدای شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت څلوېښتي. منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نه شي.
نه اسلام مانی، نه آئین مانی، نه جرګه مانی، په لاس کې ټوپک اخستی دی، په لاس کې خلک ساتلی دي. اوس به دا ولس قدم ونه درپسې اخلي. درښته خبرې مې ځغلی پرښته خوه زموږ د افغانان زموږ د پښتانه ناستې.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زوره له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې دی نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي. خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده. وایي دا هر څه د دوی د ناسم کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار، هر ډول زده کړو، پارکونو ته په تلو، سینګارتونو او نورو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو تر څنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تېره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤولانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کوي ویلي تیرو دو میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یوه هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دي او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت موږ تړلی دی، یو د هند خوا عدم توجه وه چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله، نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې څه هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس سرکزي ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال کونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دي ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلوی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارن رسیدگی نماید.
ده هند پارا دا مشکل دا وست چی ده کابل دیپلماتان راشی او خپل ماموریت دلته ترسره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځې شپې دي، د روان څلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټان ومني، ولی هغه ډیپلوماټان چې پخوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي، هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې وو د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلي وو ډیپلوماټان په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو، موټرو، ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د $500,000 د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره 110 مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅ کله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو، د نجونو د تعلیم، د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه را سره ځي چې د یو ملک د اصولو، د نظام او د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي پر موږ تطبیق، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغو شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو 10 میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تېره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتلو درویش زره کیلومتر مربع پراخې حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه ته لوړ شي.
اته څاګانې اوس افتتاح کیږي، انشاءالله ډېر زر به نورې څاګانې تیار شي او په آئندہ کال کې به ډېرې څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس دې کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په سوونو کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوي سړک د ولایت لپاره چې وو هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره هغه مورغول شي.
که څه هم طالبان له پخوانیو حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نویو رغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خنډ پېښې جنجال پېښې نو بهانه ده کې چې په رسمیت نه پېژندل شي. یاده مشکل یاده مشکل دی کې د رسمیت پېژندلو خبر نشته.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شویو افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې 80,000 ډالر مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅوي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
څه باندې 20,000 ډالر مونږ د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا 15,000 ډالر مونږ په لاس انجلس او تقریبا 10,000 ډالر مونږ په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي مرسته وکړي.
افغانانو تود هرکلی وکړ، د دغه تیله بیک وویل او په لسګونه زره ډالر مرسته ورسره کړې ده. درې غونډې کړې دي او د دې اراده ده چې ځینې نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې، او بیا اراده لري تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي، نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستاني ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو له لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندلی دی.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاورې نه وسړي، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پر راتلونکي جنگ کې به یو نوی تودوالی ورکوي. دا زموږ لاړخه نه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې داسې قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي، اول به دوی سپورټ کوي.
بلخوا پرلت د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لانه ده منلې او که دوی وقاهېدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي، سره کښېنه، ورکې دا پښتنو ته ازادي. دا د تور انګریز، دا د پنجابي، دا د امریکې د غلامۍ اخلاص کوي، ورکې ازادي خلاص یې کوي.
او تیر اونۍ د طالبانو مخالفې پخوانۍ جهادي او د سقوط شوي جمهوریت یو شمېر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نه وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ یولسم کانفرنس ته ورټول شوي وې. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و، د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شوي. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللې او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلاره یې چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې وي بلې جګړې ته لاره پرانیزي.
دا سیمه ټوله بې ثباته کوي، دا نوې عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برتانیا، بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا د بده مرغه جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. یو محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وویستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاللا ان هی یوز ټو سے ان پښتو د ټوپک په زور راغلي د ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کاروونکي د محسن داوړ څرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوده. خو د مسکو له کانفرنس سم دستي وروسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشرې هم غوښتي دي چې نړیوال د موازي ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې اونۍ برید کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازي احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استازي ته په دغه برید شدید غبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان په رابطه توند بیان کې دا هیواد یوه فاشیست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپله ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام سی وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چردو او د جهاد عربی په اسلامي نړۍ کې په درواغو بدرګه کوله چې په حقیقت کې خورا معلوم یې ولکه یا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغو د پالیسیو د تطبیق لپاره یو سپک بی هنره ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکي سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونو نمانځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژه د تطبیق لپاره اخیستې وه وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوي او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې یې له ټاکلي وخت دمخه خلاصې کړې. خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دویمه روبه کې د دې کار شروع شوی، موږ اولویت تونل او شپاړسمې ګالوري ته په شمال او جنوب کې ورکو. همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. هلته هوا مناسبه ده، هغه کار به جریان لري. او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو کې چونلته هوا سړه وي، کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلاً دپاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل 90% کار شوی، کانکریټیزي به ډېره زر خلاصه شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتره اوږد دی، لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $6.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتره را لاندې کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالېده. طالبانو له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه، خو اوس یې پر رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې بیا خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو تړلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړی پاتې شوی، د تېرې اونۍ په یوه بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې یې دروغ وي.
ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے، لڑو برو لڑو برو لڑو برو، اور نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو زم در بدر ہو برم در بدر ہو لرم در بدر نتیجہ رہا ہوا تلا.
خو په ځواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی یې تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن، د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وګرځېده او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو، نو ولی هغه رستا دا نه وی چې افغانستان د غلامه زنجیرونو او شلول. نن ته ما د قوم ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکړي؟
تنن ما ته وای چې لار او بر در په در. مولوی صاحب کستا په دې ایمان وی، کستا په دې عقیده وی چې فمن یعمل مثقال ذره خیر یره ومن یعمل مثقال ذره شر یره، نو په ایمان د سړی سړی حساب در سره وسي، که دلته نه وسي د خدای په حضور کې به در سره کېږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو زمونږ ستوني وسکېدل، بیا یم وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واورئ مسلمانانو، خیر ده که مونږ په زندان ته لاړ شو خو مونږ تاسې ته حق رسو. ډېر کوشش اوس په دې کوي چې مالیات رواج کړي. مالیه څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرامه ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر سي وایي به دما حکومت ړنګوي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي، د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسید، که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکړي، شرعاً جواز لري. زه چایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل، نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې د دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس کا منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبے پنجاب تا روان یو، اول دا مزدوری لگو، نو ولی دا منگ سر دا چل کی گی، ولی منگا زیدی لکی گو، ولی منگا رسوا کی گو، ولی رمسر دا بد کی گی، او دومر خلق پازا بولے کی جوی ما اپر دا پا انگلیش بانے پارم دے چی مل دے اسلے گنو غرزولو لدی گنو اچتا اولو لدی لوڈنگ انلوڈنگ لدی دل بدا پارم سوک دا کی او دا سل یونیم سل روپے جرین دے دا پارم دا پروسٹیٹ ہو دا کیزون دا پارمون ورکی دا کم خبر دا دا د چاو کم دے منگا صرف د دی خبری دی منگ تا وضاحت وکړی چې چیر پنجاب چې دا منگا دے دے ملک سن را منگا پاکستانیان نه منگ چې پنجاب ته کدا اٹک پپل چې منگا اوړو منگا بل وطن تا اوړو
چې کچری د اٹک په دروازه باندې پنجاب ته په وختو باندې په کلیرنس سرټیفیکیټ لري نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پختونخوا ته را اٹک په دروازه را درنه کیږي هغه د ځان سره کلیرنس سرټیفیکیټ خیبر پختونخوا ته راوړي د پښتنو نه د پاکستان ته د پښتنو پښتنو د سیډ نه ډېره خطره ده کړې پنجاب د سیډ نه غټه خطره ده
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دی او په پاکستان کې د دغه قوم خلک پخپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي په ټولنیزو شبکو د تېرې اونۍ بله موضوع چې ډېره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدي لفظي شخړه وه اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي نوموړی په افغانستان کې وسلوالو ډلو د تنظیمونکو پاکستاني جنرالانو له منځه شمېرل کېږي چې د پاکستان استخباراتي کتابونو کې د تنظیمي ډلو او طالبانو د رامنځته کېدو برخه کې رول مهم ګڼل شوی دی قریصه محمدي چې دغه کانفرنس کې د پښتنې لپاره پورته شوی و اسد دورانی په خپلو خبرو تر پایه چوپ کېنولی او د افغانستان په ورانۍ کې د هغه په رول څرګندونې کړي
از سال 1983 تا سال 1989 با رئیس
ایسرائیل جنرال په ټولنیزو رسنیو کې د قریصه محمدي دغه اقدام په داسې حال کې ستایل شوی چې تر دې وړاندې په فرانسې کې هم یو افغان ځوان د پاکستان د پاوز په خوانی مشر جنرال باجوه سره لفظي شخړه کړې وه او د جالب خبرونو له دریڅونه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنر په لار او بر کې کله کله ډېر ښکلې غوټۍ واکړي وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانستي او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی هغه اسلامي خطاطۍ په انلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپل اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخې پرېږدي
دا هنر که څوک وغواړي چې زده یې کړي دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي خو که چېرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وشي دا بیا ډېره ښه خبره ده یعنې له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي انشاءالله چې دغه تاسو زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړی ده دا یې تر ټولو ښه مثال ده
او کسان نړۍ ورستر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي هغې باور درلوده چې نړۍ به په 1509 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې یې خپلې وړاندوینې ورکړې دي که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي حال دا چې په کرملین دا برید سږ کال هم وشو د غیر وړاندوینو کې دا هم شته چې 2048 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2048 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي، خو د 2003 کال لپاره په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې. او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په وی سیاري په سیبتلي فضائي بيړې کې چې سایکي ماموریت نوميږي نسب شوی ډي اس او سي ټکنالوژي زمکه تر رسولې. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه 40 چند لري واټن نه زمکه ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالي کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساينس پوهانو تر اوسه پورې له فضائي بيړې څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دی لپاره به لوی لوی انټنونه استفاده کول، خو د بانډویټ د ضعف له امله به ایچ ډي تصویرونه او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساينس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت 100 چنده زیاتولی شي.